سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مسله سومه ورځ خبرونه درته هم لر خوس خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیواد یې ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل اکس پاڼې کې ولیکل چې مام د اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولي دي. که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړپوړو طالب مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړې خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنې په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني او اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د شمیر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم اقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. خود طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خود نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالې د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي عراقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات څرنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې عراقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمن د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالۍ په اړه خبرې وکړي. د نورو هیوادونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سو هیوادونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې امرلی دي. ورسته خبر هم دا چې د ریټرز خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته ویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مصالحه د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورسته تر بلې په ترخېدو دي. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالی شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلمي راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مکوم خبرونه تشه راغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله دلو د هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررنه زه خپل هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورې زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خصوصا هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زه هم دغه تر اعظم دا ولې مې ویلي چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پرید صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لږې اوږدې شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه په خپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو ته دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجي اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی. اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي. او دا کال و 2004. نو رازم دیده چې تاسو چون عجله لری چې باید زر تاسو پختنه ته جواب درکم، زه مجبور بازی خپل قصې بیا لنډ کم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دی تاثیرو هغه دی سره دا عملو شو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی په دغه کې، ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې ښه، د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګورې، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالو نه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په اخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ما ته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه، دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ورترا وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده. نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکړي چې راوی باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایان راویست او دا قطر ته لاړه. د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو. د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې دا روانې کړې وې هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی تر منځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهی د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضې شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درویشته باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند غونډه کوله. اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړل. تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسله وال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارول یو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري. او هغه دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالي هغه ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې زموږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي خو داده چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي. نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. تر دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې. که ستاسو یاشي د جمعیت الما اسلام او فضل الرحمان ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و. په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو. نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و. په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي. دغسې بیا چې کومه غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیره کې د پېښور په نورو برخو کې زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سعید خان شو نو دا د کورمې ورګزو او د باجوړو. نو دا ده چې په پاکستان کې ما د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو د هغوی یو رپورټ ما کتو نو هغوی دا وویلې چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو ذمواري داعش اخیستې ده. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي طریقې پاکستان نه د افغان طالبانو نه. او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایا وشالی ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. د هغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپله هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوحې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو. او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کاله ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د پاک امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځمه د داعش د نوعیت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زی پزه شو. اما هغه وخت د پاکستان د سیوری لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی هم دې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولویدل، او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه ممالک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، دې بمبارد کړل، کله چې د کامل د میزتل امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانی ته واچول، او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش دا لوبه په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې دا الته پټنځای لري او دا لري دغه لري. د دې پلان د شیعه او سنی جنگ چولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه، او شیعاګان هلاک کړل، تبای کړل، ډیر زیات خرابې وکه، داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلی دی، په حدود د یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعاګان وژلي دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاد تازه واقعیت هم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعي ته وګورئ چې هلته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنجګور واقعي ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سیپک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپله چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپلې وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه دینه پیسې اخلي، هم د امریکا د یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب او بخې تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رامست کیږي چې بیا چینایان په پا پاکستان کې سرمایه‌کاری ته غاړه نه دی، که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي، هغه وژني پاکستان خو ډېر سم
دی. زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم، لږ زره خرده لږ وخت به زه پوهېږم کم دی، خو دا موضوعات د سیدي تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلی دي او دا د افغانستان نه راغلی. چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتی دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، سقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتی دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواری شو؟ ولې راغی لس کالې په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دي چې دی یو ځلې ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1915 کې دا واقع شوې وه او دا باید بند شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1915 کې شوې، که هر وخت شوې دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و، په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته، تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې. او د
مننه فاطمی صاحب،
یو دغه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپله پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې په دې د یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغې اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټرېننګ اخلي. دویم، ما ته په خپله بزاد دوه کسه افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو د کابل و یو د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوله که څوک پیژنې زمونږ کسانې وړي. هغه ما تماس ونیو، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته وی معلومه اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي و، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی و. د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې. دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټرېننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیدر اماغه، بریگیدر سعید دی، اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال دی، کار اماغوی کهی، صرف لنگی والا مبدل شوی پا نکتایی والا باندی پا او پا لباسی بدل شوی دی. پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیزی که دا دی دو کسانو دی چشم دید واقعت دی چه ما تیمیلی دی دی التا نیول شوی ورد شوی و او دی دکه ترینن پا بیس که دی موجود.
فاطمی سی دا خبر رو کرد چه پا دا پاکستان که رو شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیلی ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي. او بله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوال د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی. دغسې د مرکزي آسیا چې کومه سنټرل ایشین هېوادونه دي، د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل څو ورځې مخکې افراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس، نو هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته راروان دي هغه هم دغه سیمې ته راروان دي ځکه چې دا خو سل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتني سیمې دي هغې ته راروان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه ده د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخته شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګم دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه مهاجرین راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د رجستر دی چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود دی دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخت کوي هغه دوی را وړاندې نیسي زورۍ رالیږي او تاسو هم پې زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تنها چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټنډرډ لوبې ده کم از کم 50 کال نه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمن څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې به د کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتره شي او کنه مایوس دي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغې خبرې کړې وي ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو وم کتل او واورېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالي وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنځیرونه شلولو دا ټولې خبرې وشولې خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان چې ما خپل ته طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او دغه ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیلو هغه بریج چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې نو هغې یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم مانې ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به مونږ ورته وایو هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې د پاکستان په اسټابلیشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورانش
تاسو کومه مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اتا جنگ به ډیر قوی شي د افغانستان اتا ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کمسیمه باندې